د ماسپښین دوی بجې شپې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم. السلام علیکم. تر خبرونو وروسته په تاشکند کې د شانګهای د غړو هیوادو غونډه څارو چې نن افغان ولسمشر پکې وینا کوي. همدارس په خبرونه کې واوري چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي د افغانستان د سولې په بهیر کې د سیمې د یو شمیر نورو هیوادونو له ځای کېدو سره د دغه بهیر د بریا او بخشي چې د سیمې یو شمیر نور هیوادونه به هم د دې بهیر سره یو ځای شي او له دې سره به هغه هیوادونه چې د دې بهیر مخه نیسي هغه ته یو گزار ورکړل شي. د دې یو شمیر نورو مطالب تر خبرېدو مخکې خبرونه لر رضوان مراد څخه.
ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر نن په تاشکند کې د شانګهای سازمان سرمشري زیتا وینا وکړي. د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د رشپد افغان امنیتي ځواکونو او داعش وسلوالو ترمنځ اوږده جګړه شوې ده او د برتانیې د انتخاباتو کمیسون نن اعلان وکړ چې په پرونی ټول پښتنه کې زیاتره رای ورکونکو له اروپایي ټولنې څخه وتلو ته رای ورکړه. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په تاشکند کې د شانګهای سرمشري زیتا وینا وکړي. تر دې وینا مخکې د افغانستان ولسمشر پرون د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان، د ترکمنستان له جمهور رئیس قربان قلی بردی محمدوف او خپل قزاق سیال نور سلطان نظربایف سره وکتل. له ارګ څخه په خبر شوې اعلان کې ویل شوی چې په دې کتنو کې له درې وړو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو او د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې په اړه خبرې شوې دي. د شانګهای سازمان سرمشري نن په تاشکند کې پرانستل شو. د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې تر شپږ افغان امنیتي ځواکونو او داعش وسلوالو ترمنځ شاوخوا اووه ساعته جګړه شوې ده. د ننګرهار د والي وایان عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې جګړه هغه مهال ونښته چې داعشیانو د کوټ ولسوالۍ پر پنځو مهمو امنیتي پوستونو برید وکړ. د ښاغلي خوګیاڼي په وینا په دې جګړه کې افغان مځکنیو او هوایي ځواکونو برخه واخیسته او وسلوالو ته یې درنه مرګشوبله اړولې، خو تر اوسه د دې مرګشوبلې په اړه دقیق معلومات نه دي خپاره شوي. د ننګرهار د والي وایان وایي چې داعش وسلوال او پر ملکیانو هم ډزې کړي چې درې کسانې وژلي او دولس نورې ټپیان کړي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د غور سیمه چارواکي وایي چې د دې ولایت په پسابن ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو په حمله کې لس سرتیري ټپیان شوي دي. د پسابن ولسوال محمد نصیر نصرتیار ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو کسانو تیره شپه پر امنیتي پوستو برید وکړ او د افغان امنیتي ځواکونو درې پوستې نیولې دي. ښاغلي نصرتیار وویل چې د غور په پسابن ولسوالۍ کې شاوخوا څلوېښت ورځې کېږي چې جګړه روانه ده او که سیمې ته نور امنیتي ځواکونه وانستول شي دوی به له سختو امنیتي ستونزو سره مخامخ شي. وسلوالو طالبانو د غور د پسابند د جګړې په اړه څه نه دی ویلي. د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې پروند شوخوا 25 میلیونه افغانۍ په ارزښت د خوراکي او غیر خوراکي موادو د ساتنې او ذخیره لپاره د یو لوی ګودام د جوړولو کار پیل شو. دا ګودام چې د کرنې وزارت د پرمختیايي بودیجې څخه د یو کال په موده کې جوړیږي، په یو وخت کې به د 5000 ټنه خوراکي موادو د ذخیره کولو ظرفیت ولري. بلخوا د پکتیکا چارواکي وایي چې په خوای د حکومتي مالونو د ذخیره کولو لپاره مناسب ځای نه درلود او له همدې عمله د دوی د مالونو یو برخه ځای کېدله چې د دې ګودام په جوړولو سره به یا د ستونزه حل شي. دا هم د نړۍ څو مهم خبرونه. د برتانیې د انتخاباتو کمیسون نن اعلان وکړ چې په پرونی ټول پښتنه کې زیاتره رای ورکونکو له اروپایي ټولنې څخه وتلو ته رای ورکړه. رسمي پایلې ښیي چې 250 پسلو کې رای ورکونکو له اروپایي ټولنې څخه وتلو او 80 پسلو کې په دې اتحادیه کې د پاتې کېدو پلوي کړې ده. په پرونی ټول پښتنه کې 6.5 میلیونه او 15 لک کسانو ګډون وکړ. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون د ټول پښتنې له نتیجې وروسته نن اعلان وکړ چې په راتلونکو دریو میاشتو کې به له خپلې دندې استعفا وکړي.
There is no need for a precise timetable today.
دوی دقیق وخت ټاکلو ته اړتیا نشته، خو زما په نظر هدف باید دا وي چې په اکتوبر میاشت کې د محافظه‌کار ګوند تر راتلونکي کانفرنس پورې نوی صدر اعظم ولرو. برتانیې ته د کډوالۍ مسله د ترسره شوې ټول پښتنې په ترڅ کې د دواړو خواوو د پلویانو ترمنځ د اختلاف اساسي ټکی و. د چین په ختیځ کې شدیدو توپانی هواو پراخ ځاني او مالی تاوانونه اړولی دي. وروستۍ رپورټونه وایي چې په دې توپان کې 98 کسان مړه شوي دي او سلګونه نور ټپیان دي. دغه راز په زیاترو سیمو کې د برېښنا مزي پرې شوي، کورونه تخریب دي او ګڼ شمېر موټران چپه شوي دي. توپانی هوا د ختیځ یانچین ښار سخت ځپلی دی. د چین ولسمشر چې دا مهال له ازبکستان کتنه کوي، د ژغورنې او مرستې رسولو د پراخو عملیاتو لپاره غږ کړی. په سوریه کې د اپوزیسیون لوی ډلې له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې په دې هیواد کې د روسیې لخوا د خوشي بمونو د استعمال په اړه څېړنه وکړي. د سوریه د اپوزیسیون د خبرو اترو د عالي کمیټې د همغږۍ مسؤل ریاض حجاب د ملګرو ملتونو عمومي شي بان کې مون ته په یو لیک کې لیکلي چې روسیې د سوریه د خلکو پر ضد پرله پسې له اور وشتونکو او وسلو او خوشي بمونو کار اخیستی دی او لږ تر لږه په دې اړه 10 پیښې ثبت شوي دي. په دې لیک کې چې پرون استول شوی راغلی چې روسیې په دې کار سره د یو شمېر نړیوالو کنوینسیونونو څخه په ځانګړې توګه سرغړونه کړې ده. حجاب ادعا کړې چې اور خپرونکي بمونه له مځکې سره له لګېدو وروسته چاودنې کوي، وړو اټومي بمونو ته ورته دي او روسي قواو په تکرار سره دا ډول وسلې د خلکو د استوګنې پر سیمو استعمال کړي دي. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس نن په درې ورځني سفر ارمنستان ته ولاړ. تمه ده چې پاپ فرانسیس به په دې هیواد کې د منځني ختیځ د مسیحیانو د ستونزو په اړه اندېښنه څرګنده کړي. ارمنستان هغو لسګونو زرو کډوالو ته چې د سوریې او عراق له جګړو او زورونو تښتېدلي هرکلی ویلی دی. دغه راز ټاکل شوی ده چې د کاتولیک مسیحیانو مشر به د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني امپراتورۍ لخوا په ډله ییزه توګه د وژل شوو ارمنانو له څلي هم کتنه وکړي. د 1915 کلونو په ترڅ کې شاوخوا 1 میلیون ارمنان ووژل شول. ټاکل شوی ده د اروپا د فوټبال جام د سیالیو منځ لوبې یا ناک اوټ مرحله سبا ته پیل شي. د دې سیالیو چې په فرانسې کې روانې دي، لومړنۍ لوبه د کابل پر وخت له ماسپخین وروسته د پولینډ او سویس ترمنځ ده. په دوهمه مسابقه کې به شمالي ایرلینډ او ویلس په خپلو کې لوبېږي او درېمه سیالي بیا د پرتګال او کرویشا ترمنځ کېږي. د ناکاوټ مرحلې دا سیالي د 16 ټیمونو ترمنځ کېږي چې د روانې جون میاشت تر 28 نیټې پورې به دوام وکړي. او د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د ایران د چارو سلاکاري ویلي له تهران سره د امریکایي شرکت بوئنګ امتحاني قرارداد څرګندوي چې د هیواد سوداګرۍ ته چمتو دی. لیزلی سو پرون په یو مرکه کې ویل چې د دې قرارداد اعلان څرګندوي چې پر تهران د امریکا د پاتې بندیزونو له امله د یو شمېر شرکتونو له اندېښنو سره هم سوداګري ممکنه ده. د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د تېر کال د ټومي موافقې په مرسته د ایران اقتصاد یو څه غوړېدلی دی، خو واشنګټن پر دې هیواد خپل ځینې بندیزونه ټینګ ساتلي دي. امریکا پر تهران د توریزم د ملاتړ او پر بشري حقوقو د تیری تور لګوي چې ایران بیا دا خبره نه مني.
ازادي راډیو په منځني سپد دولش پرشنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی اساس په دې باور دی چې ایران او هند به هم د افغانستان د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویاند وایي
دا یو ګواښ ته هغه ملکونو ته چې هغوی غواړي چې دغه پروسه سره مخالفت وکړي او دغه پروسه ناکامي سره مواجه شي.
د شانګهای د همکاري د سازمان غونډې ته به ولسمشر اشرف غني نن وینا وکړي. د ولسمشر مرستیال ویاند د دې وینا په اړه ازادي راډیو ته وویل
نړیوالې ترهګرۍ تهدیدونه شي، همدا اوس افغانستان او سیمه ورسره لاس او ګریوان ده، پر دې باندې به خبرې وکړي.
په پکتیکا کې د دغه ولایت نوی والی الیاس وحدت د خوراکي موادو د یو ګودام د جوړېدو چارې پرانستې.
دغه لوی ګودام دی د کرنې او مالدارۍ ریاست د انکشافي بودیجې نه جوړېږي، په یو کال کې به بشپړ شي.
د نړۍ یو مهمه مسله راخلو، له اروپایي ټولنې سره د بریتانیایانو له مخالفت وروسته د دغه هیواد صدر اعظم د استعفا خبر ورکړ. د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې په بهیر کې د سیمې د یو شمېر نورو هیوادو ښکېلتیا هغو هیوادونو ته خبرداری دی چې د دغه بهیر د بریا مخالفت کوي. یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي چې هند او ایران به هم د افغانستان د سولې د خبرو په راتلونکو پړاوونو کې ورګډ شي. د چارو کارپوهان بیا د افغانستان په قضیه کې د سیمې ډېره ښکېلتیا د افغانستان په ګټه بولي. قسیم سلمل په دې اړه له کابل راپور لري.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ اولسن وای ایران او هند افغانستان له راتلونکي څخه د خطر احساس کوي او د سولې په بهیر کې به شامل سي. ښاغلی اولسن د خبر په واشنگټن کې په وروستۍ کې کړی ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویاند سید امین الدین مظفری د دغو هیوادونو لپاره خبرداری بولي چې د سولې له بهیر سره همکاري نه کوي.
بله شکه کوم خبره چې د امریکا خاص استازي د افغانستان او پاکستان لپاره کړی ده چې گویا ځینې ملکونه حاضر دي چې د افغانستان د سولې په پروسه برخه واخلي. دا یو ګواښ ده هغه ملکو ته چې هغوی غواړي چې دغه پروسه سره مخالفت وکړي یا دغه پروسه ناکامي سره مواجه کړي.
شغلی مظفری وایي په افغانستان کې سوله او جګړه دواړه د سیمې او نړۍ لپاره برخلیک ټاکونکي مسایل دي. جمهور ریاست هم د سولې په بهیر کې د هر هیواد د صادقانه همکاري هرکلی کوي. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال د پنځشنبې پر ورځ خبریالانو ته په دې اړه وویل
ټولو هیوادونو ته چې په افغانستان کې صادقانه د سولې لپاره اقدامات کوي موږ یې ورته سره اخلاص وایو او موږ یې ننګه او استقبال کوو.
له وسلوالو طالبانو سره د سولې په اړه تر دې دمه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون 15 اړخیزې غونډې جوړې شوې خو دغو ناستو کوم نتیجه نه درلوده. کابل اسلام آباد ملامتوي چې په دغو غونډو کې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی نو ځکه دغه بهیر نتیجه نه ده ورکړې. خو د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن بیا د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان پر رول تاکید کړی او له دې مخکې ویلي چې شاید د 4 اړخیزو غونډو شپږمه ناسته هم په کابل او یا اسلام آباد کې وسی. د چارو کارپو داود مایار په سیمه کې د هند او ایران نفوذ ته په اشاره وایي که دا دوه هیوادونه هم د سولې په بهیر ورګډ سي نو دا به یو ګټور اقدام وي.
سر پروسه کې د ممالک ډیر والی په خصوص د هندستان او د ایران اضافه کېدل د ما په نظر د روان نور هم تقویه کوي او ډیر قوي کوي.
ښاغلی مایار په ورته وخت کې وایي چې د سولې په پروسه کې د بیلابیلو فکرونو زیاتوالی شاید د بهیر ځنټنۍ کړي خو نوموړی په ټوله کې د افغان سولې په بهیر کې د زیاتو هیوادونو شکلتیا مثبت اقدام بولي.
د افغانستان ولسمشر په ازبکستان کې د تاجکستان، ترکمنستان او قزاقستان له ولسمشرانو سره پر امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړې. اشرف غنی په دغو کتنو کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو هم بحثونه کړي دي. تمه ده چې نن به د افغانستان ولسمشر د شانګهای د غړو هیوادو د سازمان غونډې ته وینا وکړي. سلیم محمد صالح له نورو جزئیاتو سره.
ولسمشر محمد اشرف غنی به په ازبکستان کې د شانګهای د همکاري سازمان ته په خپل نننۍ وینا کې د منځنۍ آسیا هیوادونه د تروریزم په وړاندې ګډې مبارزې ته وهڅوي. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی به په خپل دې وینا کې پر ځینو نورو مسایلو هم تمرکز وکړي.
د ولسمشر د وینا هغه محوري ټکی دا دی چې د افغانستان او سیمې پر امنیت باندې همدارنګه پر اقتصادي فرصتونو باندې په سیمه ییزه کچه پر دې باندې بحث کوي. نړیوالې ترهګرۍ تهدیدونه چې همدا اوس افغانستان او سیمه ورسره لاس او ګرېوان ده پر دې باندې به خبرې وکړي.
ولسمشر غنی به د شانګهای د همکاري سازمان ته په خپل وینا کې د منځنۍ آسیا هیوادونو وهڅوي چې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي، دوه اړخیزې او اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي او په خپلو کې سوداګرۍ ته وده ورکړي. نن د شانګهای سازمان د 2 ورځنۍ سرمشریزې وروستۍ ورځ ده. د شانګهای د همکاري سازمان په 2001 میلادي کال کې ایجاد شوی چې شپږ هیوادونه چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان یې دایمي غړي دي. افغانستان، بیلاروس، هندوستان، ایران، منګولیا او پاکستاني څرون کړي. افغانستان تیر کال په دې سازمان کې د دایمي غړیتوب درخواست وړاندې کړی دی. کارپو محبولا شریف وایي د افغانستان دایمي غړیتوب به دغه هیواد زمينه برابر کړي چې د موجوده چیلنجونو په وړاندې مبارزه وکړي.
کچیر افغانستان وکولای شي د شانګهای د سازمان دایمي غړیتوب ترلاسه کړي، افغانستان به په دغه سلسله باندې په اقتصادي چارو کې د دې په خوا کې په سیاسي او د سیمې په ډیپلوماټیکو اړیکو کې داسې برلاسي توپ ترلاسه کړي چې وبه کولای شي په افغانستان دننه چې کومې ننګونې ورسره اوس افغانستان مخامخ دی بل دغه بد حالت ووځي او افغانستان به وکولای شي دغه سازمان د یو فعال غړي په شکل دغوی په خوا کې د یو سیال په شکل غړیتوب ولري.
د جمهوری ریاست په اعلامیه کې ویل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان، د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف او د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظر بایوف سره په کتنې کې پر بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي. په دغه کتون کې چې د ازبکستان د ولسمشری په ودانی کې سوی د درې وړو هیوادونو او افغانستان ترمنځ د اړیکو پر پراختیا او له ترهګرۍ سره پر ګډې مبارزې ټینګار وسو. د جمهوري ریاست اعلامیه زیاتوي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان ترمنځ کتنه کې ښاغلی رحمان ویل چې د افغانستان د سوداګرۍ لاره ورته ډیره مناسبه ده او په دې برخه کې د افغانستان د لا زیاتې همکاري غوښتنه وکړه. بلخوا د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف بیا له افغان ولسمشر څخه وغوښتل چې راتلونکي میاشت دغه هیواد ته سفر وکړي او دا قینې د اورګاډي د پټلۍ د پرانستنې سربیره دي د دوړو هیوادونو له سوداګرو سره هم د سوداګرۍ د پراختیا پر مسلو خبرې وکړي. دوړو لوریو د ټاپي پروژې د کار د جریان د څرنګوالي په حق له هم خبرې وکړي. د افغانستان او قزاقستان ولسمشرانو هم په خپلو کې پر یو لړ اقتصادي او امنیتي مسایلو خبرې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا رادیو په منځني سپه دولش پښنه بي پټول افغانستان کې اوریدل شي. مخکې تر دې چې د آزادي رادیو پروانه خبرونه کې د افغانستان موضوعات تعقیب کړو، د نړۍ مهمه مسله راخلو، د بریتانیا د ټول پښتنې مسله. د بریتانیا خلکو پروندې وی ټول پښتنې په ترڅ کې لورپي ټولنې څخه د بریتانیا د وټلو په پلوي رای ورکړي. د رایو نتیجې د بریتانیا د انتخاباتو کمیسون نن رسمن اعلان کړي. د بریتانیا سریاتم ریبټ کامرون پراتلونکو درو میاشتو کې د خپل استعفا خبر ورکړ او د اروپای ټولنې چارواکو د یو تاریخي شیبه بللې ده. د بریتانیا د ټول پښتنې د نتیجو اړه نور جزئیات د احمد تکل پورا پور کې.
د برتانیا د پرونی ټول پښتنې نتایجو چې نن اعلان شول او خو ده چې په سلو کې 250 خلک له اروپای ټولنې د برتانیا د وټلو او په سلو کې 340 په دې ټولنه کې د پاتې کېدو پلویان دي. د رات او تایید د رایو ترمنځ توپیر 1.28 میلیونه. د انتخاباتو د کمیسیون د رایو د شمیرنې مسؤولې جنی واټسن په لندن کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د رایو جزئیات په ډاګه کړل او ویل چې د برتانیا خلکو له اروپای ټولنې څخه د وټلو په پلوي رای ورکړي.
This means that the UK has voted to leave the European Union.
په همدې حال کې صدر اعظم ډیوید کامرون چې په اروپای ټولنه کې د برتانیا د پاتې کېدو له پلویانو څخه ونن اعلان وکړ چې دای بل درې میاشتو وروسته استعفا وکړي. کامرون په لندن کې یوې خبری غونډې ته وویل چې له اروپای ټولنې د برتانیا د وټلو په اړه خبرې اترې به د نوي صدر اعظم په مشرۍ تر سره شي.
د بریتانیا خلکو واضح پریکړه وکړه چې یو بل لار غوره کړي او ځکه فکر کوم چې د نوي لارې لپاره دا هیواد نوي مشرتابه ته اړتیا لري. زه به هڅه وکړم چې د صدر اعظم په توګه دا کښتۍ په راتلونکو اونیو میاشتو کې ثابت وساتم، خو فکر کوم زما لپاره به ښه دا وي چې د داسې یو مانو رول ولوبوم چې خپل هیواد تر خپل راتلونکي منزل پورې ورسوم. دقیق وخت ټاکلو ته اړتیا نشته، خو زما په نظر هدف باید دا وي چې په اکتوبر میاشت کې د محافظه کار ګوند تر راتلونکي کانفرنس پورې نوی صدر اعظم ولرو.
د دې ټول پښتنې د نتایجو له اعلان سره سم د انګلیسي پاونډ ارزښت او په ټوله نړۍ کې د ونډو بیې راټیټې شوې. د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک وویل اروپایي ټولنه ژمنه ده چې د پاتې 28 غړو هیوادونو ترمنځ یووالی وساتي او د ټولنې د لا پاشل کېدو مخنیوی وکړي. ټوسک وویل د اروپایي ټولنې مشران به راتلونکې میاشت خپل سرمشریزه د برتانیا له غړیتوب پرته جوړه کړي. توسک د برتانیا د ټول پښتنې نتیجه تاریخي پریکړه وبلله.
that we wanted a different outcome.
دا حقیقت له هیڅ چاپټ نه دی چې موږ له دې ټول پښتنې دی وی بلې نتیجې تم لرله. زه خو په هیګم چې له سیاسي پلوه دا شیبه څومره جدي او حتی ډراماتیک ده. دا شیبه تاریخي ده، خو یقینا د تاریخي خبرګون شیبه نه ده. غواړم ټولو ته ډاډ ورکړم چې موږ د دې منفي سناریو منلو ته هم چمتو یو.
د برتانیا د خپلواکۍ د ګوند مشر نایجل فارج چې له اروپای ټولنې د برتانیا د وټلو لپاره کمپاین کاوه او د کامیرون د استعفا غوښتنه یې کوله وویل چې د یوې خپلواکې برتانیا سهار را روان دی.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان وزیرانو شورا اقتصادي کمیټې په کونړ کې له وهل شویو لرګیو څخه جوړو شویو پخو موادو ته له کونړ څخه نورو سیمو ته د انتقال اجازه ورکړه. د پریکړې ته په کونړ کې خلک په څه سترګه ګوري؟ له سیمې د ازادي راډیو د خبریال روح الانوري په راپور کې اورو.
څو ورځې وړاندې د افغانستان وزیرانو شورا کې اقتصادي کمیټې پریکړه وکړه چې په کونړ کې له وهل شویو لرګیو څخه جوړو شویو پخو موادو ته یې له کونړ څخه نورو سیمو ته د انتقال اجازه ورکړه. د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې په دې خوښي څرګنده کړه.
د کونړ د ولایت د هغو صنعتکارانو ستونزې او مشکلات چې تقریبا 5000 کسان د دغه صنعت چې د خامو موادو څخه په خامو موادو تولیدول دي، نه پرنیچر او دروازه او کړکۍ، دا بیروزګار او بیکار او د خلکو هر دروازه ته رئیس خپل وړاندې کړل. بل اخره د افغانستان حکومت په دې باندې تصمیم ونیو تر څو په کونړ کې د دې لپاره چې یو خپل داخلي صنعت مغروشت وکړو او بل خلکو ته د کار زمینه برابر شي، د وزیرانو شورا اقتصادي کمیټې فیصله وکړه صرف په خو مواد به انتقال اجازه ولید.
والی وای تر اوسه ورته کوم رسمي مکتوب نه دی راغلی، نو ځکه د اجازه د مودي او نورو جزئیاتو په اړه پوره معلومات نه لري.
په دې رابطه موږ ته کوم مکتوب رسمي هدایت داسې شی نه دی راغلی. د دې لپاره به یوه طرحه جوړېږي، د پخو موادو تعریف به پکې وي چې کومو موادو ته موږ پاخه ویلی شو چې خدای نه خواسته د پخو موادو په نامه بیا څوک سوء استفاده ونکو یا لرګي قاچاق نشي.
د نجاری فابریکو خاوندان او کارکونکي په خو موادو ته د انتقال په پروسه خوختي او وای چې د سرهبا په زرګونو کسانو ته د کاروبار زمينه برابر شي او اقتصادي حالات به ښه شي.
ډېر فابریکې شړي شوی وي، ډېر نجاران چې کوم دي هغه د غټو ستونزو سره مخ وو، د خلکو نه ډرونه غستي وو او هغه ته د مال رسیدګي نه شو کولی. هغه چې کوم دی مطلب دې تړ شوی چې دا ولایت هم پرېږدي، دا وطن هم پرېږدي او بل هېواد ته لاړ، ځکه خلکو ته کارونه وغوښتل او دلته د پخو موادو اجازه دولت نه ورکوله. د پخو موادو پروسه په شوې ده او دا یو غټه لاسته راوړنه ده، د دولت همکاري ده د ولس سره. یاره تقریبا مجموع کې 10-12000 کسانو نه زیات بیکاره شي وو.
نن مې اتې خدای ته کونر مانونګي ولسوالۍ په خاري کې فابریکه لرم، پر ما باندې دومره تاثیر کړی او دې پروسې چې بنده شوې ده، چې دا 15 میاشتې کېږي بنده شوې، ما هیڅ کار نه دی کړی. 15 کسره سره نجارانو، 3 کسره سره شاګردانو، دیم بیکار ناست یو. زه په خپل هم دا 15 میاشتې کېږي بیروزګار ما، هیڅ یو روپۍ آمدن مې نشته. نو اوس امید لرم چې دا پروسه خلاصه شي، ان شاء الله خپل کاروبار به برابر شي، مزدورانو کار به راسه کېږي، د هر چا کار به راسه کېږي ان شاء الله.
نور خلک بیا وایي چې پخوا هم څو ځله دې ته ورته اجازه ورکړل شوې وي چې ورسره د ځنګلونو وهل زیات شوي وو، که څه هم چې د نوې پروسې سره به د نجارۍ بندې فابریکې بیا په کار پیل وکړي، په زرګونو کسان به د کاروبار خاوندان شي، خو ویره داده چې بیا به هم د ځنګل وهلو چارې تیزی شي.
نوم یې صبغت الله، د کونړ ولایت اوسیدونکی. د وزیرانو د شورا دې پریکړې سره زه مخالف یم چې د کونړ ځنګلونه ډېر بېرحمانه شکل سره وال کېږي. خلک دا دغه لري چې هلته به کارونه پیدا کېږي، د خلکو دپاره تعمیراتي مواد ډېرېږي او کارخانې دي. څو محدودو کسانو جیبونو ته دا پیسې ځي، غریب مغه په خپل حال باندې پاتې دی. زاړه لرګي خو د وخت نه همدلته پاتې دي، دا د دې واسطې تش په نوم باندې دا یو څو زورواکي راټول شوي دي. دا او د کونړ لرګي په همدې شکل باندې انتقالې چې موږ زاړه لرګي ختمه والن دا چې زاړه لرګي خو ډېر د پخوانه پاتې دا
د کونړ والی وحید الله کلیمزی هم منی چې په یو شمیر نام نسیمو کې اوس هم ځنګل وهل کېږي، خو دوی به هڅه وکړي چې د ځنګلونو د وهلو، د لرګیو د قاچاقو په پروسه کې د هر ډول ګډوډۍ مخه ونیسي.
بیا هم یو اقتصادي مطلب لرو. د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې د شاوخوا 15 میلیون افغانیو په ارزښت خوراکي او غیر خوراکي موادو د ساتنې او ذخیرې لپاره د یو ګودام د جوړولو کار پیل شو. دا ګودام به د 15000 ټن خوراکي موادو د ذخیره کولو ظرفیت ولري. د دې ګودام د کار د پیلېدو د پرانیستلو پر مهال د پکتیکا نوی والی الیاس وحدت په دغه ولایت کې یو شمیر نورو بنیادي پروژو ته اشاره وکړه. نجیب الله الخیل لسیمی راپور لري.
د پکتیکا نوی والی محمد الیاس وحدت په مرکز خرنه کې د نوی ذخیروي ګودام د کار د پیل په ځای کې آزادۍ راډیو ته وویل چې یاد ګودام د 113 متره په اوږدوالي او 40 متره سور د یو کال په موده کې جوړیږي. نوموړی د ګودام د اړتیا په اړه وایي چې پخوا به د پکتیکا د سهمیې د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې همدارنګه تخمونه او کیمیاوي سرې خوندي نه وي او له دې کبله به یې یوه برخه زیانمنېده. پکتیکا والی زیاته کړه چې د دې ګودام له جوړولو وروسته به د کرنې ریاست سربیره د طبیعي پیښو پر ضد ادارې او د مهاجرینو ریاست مواد هم په همدې ګودام کې په خوندي توګه ساتل کیږي.
ډېر کله موږ درو سره دا ظرفیت نه وي چې هغه مواد موږ وساتو، هغه مواد موږ نه خرابیږي. دغه لوی ګودام دی، دا د کرنې او مالدارۍ ریاست د انکشافي بودیجې نه جوړیږي، په یو کال کې به بشپړ شي.
پکتیکا نوی والی محمد الیاس وحدت په خپلو خبرو کې د یاد ولایت یو شمېر نورې اړتیاوې هم په ډاګه کړي او د اړوند وزارت خانو او ادارو څخه پکتیکا ته د ځانګړې پاملرنې هیله وکړه.
موږ په هر برخه کې ضرورتونه لرو، موږ دولتي ادارې تعمیرونه نه لري، موږ ښوونځي ودانۍ نه لري، موږ بندونو ته ضرورت لرو، سربندونو ته ضرورت لرو. پکتیکا پراخې دښتې لري، یوازې د اوبو مهار کول پکار دي. اوبه شته، سرچینې شته، خو د هغې مهار کولو دپاره موږ سره امکانات نشته. خو اړوندو لوړو ادارو د موږ غږ دا دی چې د پکتیکا پراخې دښتې موږ ته زرغونې دښتې وګرځوي.
په همدې حال کې د پکتیکا د کرنې او مالدارۍ رئیس صحبت خان خروټی وایي پخوا یې زراعتي او خوراکي توکو د ساتنې لپاره هیڅ ګودام او خوندي ځای نه لرلو چې له امله به یې ډېری مرستې له ویشلو وړاندې خرابېدي.
15000 ټنه حجم لري چې دا د قحطۍ په مقابل کې اکثر وخت موږ دلته غنم ساتو، همدارنګه اصلاح شوي تخمونه راځي، خپل موقع باندې نه رارسېږي. وزارت دا پروګرام چې وخت راورسېږي او خلکو ته یې توضیح کړو، د بعضې حوادثو په هغه باندې کوم مواد راځي همدلته به ساتل کېږي. د ټولې پکتیکا د 23 ولسوالۍ په سطح یو ګودام، یو ذخیروي ګودام.
یاد دي د تیر چهارشنبه په ورځ محمد الیاس وحدت د پکتیکا د نوي والی په توګه دنده پیل کړې ده. محمد الیاس وحدت د خوست ولایت اوسیدونکی دی چې له دې مخکې د بی بی سي راډیو سره له خوسته د سیمه ایز خبریال او په یاد ولایت کې د مدني فعال په توګه دنده اجرا کوله. هغه وایي د مرکزي حکومت او مرستندویه ادارو پام به پکتیکا ته ور وړوي او د بیا رغونې شفافې او ښې حکومتوالۍ د رامنځته کولو لپاره به خپل ټول توان په کار واچوي.
د اروپا د فوټبال جام په اتلولۍ کې اته په زړه پورې لوبې مخکې دي. د چهارشنبې په شپه د دغو لوبو لومړۍ مرحله پای ته ورسېده او 14 غوره ټیمونو دوهم دور ته لاره وکړه. په لومړۍ مرحله کې 24 لوبډلو برخه اخیستې وه چې اته ټیمونه ونتوانېدل چې دوهمې مرحلې ته ووځي. له الف ګروپ البانیا او رومانیا اوټ شول، له بی ګروپ روسیا، له سی ګروپ اوکراین، له ډی ګروپ ترکیه او د چک جمهوریت، له ای ګروپ سویډن او له اف ګروپ اتریش هغه لوبډله وه چې دوهمې مرحلې ته ونوتله. د دوهمې مرحلې په لوبډلو کې جرمني، پولنډ، کرواتیا او کوربه هیواد فرانسه هغه ټیمونه دي چې له لومړي پړاوه هر یوه اووه امتیازه اخیستي دي، یعنې تر نورو یې ډېر امتیازونه خپل کړي دي. اوس په د اروپا د فوټبال په اتلولۍ کې هر ټیم چې لوبه بایلي له جامه به اوټ شي. د دوهمې مرحلې لومړۍ لوبه د شنبې په ورځ د پولنډ او سویس ترمنځ د افغانستان په وخت د مازدیګر په 5:30 بجې پیلې شي. په همدې ورځ 6 بجې بله لوبه د ویلز او شمالي آیرلند ترمنځ ده او په 12:30 بجې د کرواتیا او پرتګال لوبډلې مسابقه لري. د یکشنبې په ورځ بیا درې لوبې دي، دوشنبې دوه لوبې او پای لوبه بیا د جولای په 1 د فرانسې په سنت دینس لوبغالي کې کیږي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، کرزی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
سمی الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو لیکي د څمکنیو عالی لیسې په انګړ کې دننه یو لوی چمن د همدې لیسې د شونکو په مالی لګښت جوړ شو. دغه چمن لیسې ته ښکلا ور په برخه کړه. سایم علی کوزای له ننګرهار لیکي سمی الحق باید زموږ په هیواد کې د جهاد سیناریو نور پای ته ورسوي. حکمت الله حماس له هلمند لیکي که په افغانستان کې سوله او امنیت ټینګ شي په ټوله منځنۍ آسیا کې به سوله او امنیت ټینګ شي. عبدالرحمن له روزګان پراستول سمس کې لیکلي دی د افغانستان حکومت باید د سولې پروګرام ته جدي توجه وکړي. عبید الله له کابل پراستول سمس کې لیکلي دی کچرته د افغانستان حکومت د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره سوله کوي نو دغه بهیر باید چټک کړي. محمد صدیق له فرالی کې اشرف غنی نه غواړو چې سوله وکړي او دې مسلې ته توجه وکړي. او یو بل اوریدونکی په راستول سمس کې لیکلی دی او د خپل نوم نه دی لیکلی، دی وایي چې د شانګهای له غونډې ډیر تصور دا دی چې د افغانستان لپاره به یې ګټه زیاته وي. دوه نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په تاشکند کې د شانګهای سازمان سرمشري ته وینا وکړي. ولسمشر غنی پرون په تاشکند کې د تاجکستان، ترکمنستان او قزاقستان له ولسمشرانو سره خبرې وکړي. د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې تېره شپه د افغان امنیتي ځواکونو او داعش وسلوالو ترمنځ 7 ساعته جګړه شوې ده. د ننګرهار چارواکي وایي په دې جګړه کې داعشیانو ته پراخه مرګ ژوبله اوښتې، خو د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره نه ده معلومه. د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې پرون د شاوخوا 25 میلیونه افغانۍ په ارزښت د خوراکي او غیر خوراکي موادو ساتنې او ذخیرې لپاره د یو لوی ګودام د جوړولو کار پیل شو. د برتانیې د انتخاباتو کمیسیون نن اعلان وکړ چې په پرونی ټول پښتنه کې زیات رای ورکوونکو له اروپای ټولنې څخه وتلو ته رای ورکړې ده. رسمي پالیخي چې 250% رای ورکوونکو له اروپای ټولنې څخه د برتانیې وتلو او 30% کې په دې اتحاد کې د پاتې کېدو پلوي کړې ده. د چین په ختیځ کې شدید طوفاني هوا او پراخ مالی او ځاني تاوانونه اوختي. ریپورټونه وایي چې په دې طبي پیښو کې د تلفاتو شمیر 90 ته لوړ شوی دی. او د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس نن په دروځنی سفر ارمنستان ته ولاړ. تمه ده چې پاپ به دغلته د منځنی ختیځ د مسیحیانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګند کړي.
اوس هم اقتصادي خبرونه نجيبه زمان وړاندې کوي.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړئ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مسؤلین وایي چې دوی هیله مند دي چې افغان ولسمشر به د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د سیمې له هیوادونو سره د ترانزیتي اسانتیاو د رامنځته کولو په اړه خبرې وکړي. د سوداګرۍ او صنایع خونی مرستیال خانجان الکوزی نن ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان تر ډیره هند، پاکستان، روسیا او چین ته صادرات لري او افغان پلاوی باید د دغو هیوادونو له استازو سره د صادراتو د زیاتوالي په هدف د ترانزیت یا سانتیاو درامنځته کولو په اړه خبرې وکړي.
زمونږ هیله دا ده چې جمهور رئیس جمهور تقاضا وکړي چې دا ترانزیتي تسهیلات راشي، چې دا اموال په ډیر زر او اسانه طریقه باندې انتقال او مارکیټ ته ورسیږي، هم د روسي مارکیټ ته او هم د هندستان مارکیټ ته.
شغلی الکوزی وایي روسیا د افغاني تازه میوه او سبزیجاتو لپاره ش مارکیټ دی. ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ په تاشکند کې د شانګهای د همکاریو سازمان په څنډه کې د ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان او ترکمنستان له ولسمشرانو سره پر بیلابیلو اقتصادي موضوعاتو خبرې کړې دي. د اوبو او انرژي وزارت مسؤلین وایي چې هندي چارواکو د افغانستان له حکومت سره د زیربنایي پروژو په برخه کې د مرستو ژمنه وکړه. د اوبو او انرژي وزارت ویان عبدالبصیر عظیمی ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني هند ته تللی او هلته د سلما بند د رسمي پرانستلو په مراسمو کې د ګډون ترڅنګ له یو شمېر هندي چارواکو سره هم لیدلی دی. شاغلي عظیمی وایي چې هندي چارواکو ژمنه کړې چې د افغانستان له حکومت او خلکو سره به د زیربنایي پروژو په برخه کې لمرستو ته دوام ورکړي.
هندی ها در کنار مردم افغانستان
دی وای د هند خلک به د افغانستان له خلکو سره د زیربنایي پروژو په برخه کې همکار وي او په عمومي توګه یې ژمنه وکړي چې د افغانستان له حکومت او خلکو سره به د زیربنایي پروژو په برخه کې همکاري وکړي. د اوبو انرژي د وزارت د معلوماتو لمخې هند تل د افغانستان سره د لویو اقتصادي پروژو د فعالولو په برخه کې مرسته کړې، چې یو بیلګې د هرات ولایت د سلما بندي چې د هند لخوا د نږدې 300 میلیون ډالر په لګښت جوړو ګټه اخیستنې ته وسپارل شو.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنه په ټوله افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې نیولای شي. نن د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام بادغیس ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ، د بادغیس د ستونزو په اړه باندې چارواکي خبر کړي، او همدارس کوم د بادغیس د رغاونې په اړه باندې کوم وړاندیزونه لرل، تاسو کولی شئ چې د خبرونې له میلبنو سره یې شریک کړي. اوس هم ازادي او اوریدونکو پروګرام ته مخه کوو. دا پروګرام طاهر روشان وړاندې کوي، او په دې پروګرام کې ستاسو په شخص سره شبي پیغامونه راغونډ شوي دي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوي. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکی طاهر روشن.
ګران اوریدونکو سلام، خوشاله یم چې بیا هم تاسو ته خوشی ازادي اوریدونکو د خبرونه وخت راسیدلی، او زه طاهر روشن هغه تاسو ته وړاندې کوم. ستاسو د ښه روغتیا او آرام ژوند په هیله نن بیا هم ستاسو د هغو پیغامونو د خبرېدو وخت را رسېدلی دی چې تاسو د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په سیستم کې ثبت کړی دی. قدرمنو دوستانو، موږ تل هڅه کوو تر څو ستاسو ټول پیغامونه په خپلو خبرونو کې خپاره کړو، خو ځینې پیغامونه تخنیکي نیمګړتیاوې لري. د بیلګې په توګه زموږ په ماشین کې سم نه وي ثبت شوی، او دا هغه څخه موږ یا اوریدونکو کوم مطلب نشو ترلاسه کولای، او یا هم ځینې پیغامونه لفظي یا د اخلاقي لحاظ ستونزې لري چې په هغه کې زموږ یو شمېر اوریدونکو د ناجایز کلمو څخه لکه پوچ ویلو، تهدیدولو، او یا نورو ناوړو الفاظو څخه کار اخیستی وي چې هغه بیا موږ په هیڅ صورت نه سو خبرولای. نو که دغه نیمګړتیاوي ستاسو په پیغامو کې نه وي، موږ هرومرو خبرو، خو په نوبت سره، ځکه چې کله کله ستاسو پیغامونه ډیر زیات وي او په یو پروګرام کې ټوله نه ځایږي. نو ستاسو څخه زموږ هیله دا ده چې صبر او حوصله وکړئ، انشاءالله چې حتماً به په نوبت سره خبره سي. نور نو ستاسو وخت نه نیسم، راځئ چې دغه پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول ننګرهار ولایت د خیوی ولسوالۍ د برکه کور د سربند کلن په تماس کې امزد آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوي. هیله وړاندې کوم پر د سلامم د افغانستان د حکومت او خصوصا د کرهنې وزارت څخه دا غوښتنه ده چې کاروندګر ورونه د افغانستان د سختو ستونزو او د مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا د ننګرهار او خصوصا د خیوی ولسوالۍ د برکه کور د سربند کلی نظر، ځکه چې د فصلونو لپاره یو مارکیټونه نشته. خلک د خپل فصلونو ډېر سخت ستونزې او مشکلات سره مخامخ دي. څوک یې فصلونه په یو روپۍ هم نه اخلي، څوک یې چې ماته په اتیا روپۍ من راکا، څوک یې ماته په شپېته روپۍ من راکا، څوک یې ماته په پنځوس روپۍ من راکا. نو زما د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ اوس په حاله پیاس کړلې دي، او څوک یې ورقه په ډډه نه اړي. زه د افغانستان د حکومت څخه غواړم چې د افغانستان د کروندګرو د حال نه ځان خبر کړي، او نو سره څوک د سری کومک کوي، نو سره څوک د تخم کومک کوي، او نو سره نور څوک د ضروري ملحقاتو کومک کوي. موږ د افغانستان ریتی او افغانستان حکومت په دې باندې مسؤل دی چې د خپلو کروندګرو نو غوښتنه ومني، او دلته وته شتورونه برابر کړي، دلته وته مارکیټونه برابر کړي، تر څو د افغانستان مظلوم ولس او کروندګرونه د دغه ستونزو او مشکلاتونو خلاصي، او خپل کروندو ته مخ کی وسلام با احترام. د هوا بدی دښمن په غازو ولي ساتل خپل املا پورې لازم ده. زر د علم جامعه واغوند افغان اګونی ته د دښمن د استاد سبه وسلام با احترام.
نورستان ولایت نا ازادي راډیو سره په تماس کې ما سمونه کتن کې د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. سلام څخه وروسته زما د افغانستان ولسمشر او جراوی مشر نه دا هیله ده، البته دا زما شخصي وړاندیز نه ده، په عموم کې ټول نورستانیانو دا هیله او دا وړاندیز ده چې د نورستان اوسنی سرپرست والی محترم مولوي حافظ عبدالقیوم نورستان ولسمشر لپاره یو ستر نعمت ده، ځکه چې والی صاحب په نورستان کې د مافیاوي اشخاصو او زورواکانو او د ځنګلونو قاتلینو مخه په انصاف او په بېطرفانه توګه نیولې ده. دغه چې جناب دیواله صاحب راتګ سره نورستان امنیتي وضعیت هم په خپله نسبت تر ډیر اندازه ښه شوې ده. د امنیت خرکېتو اساسي علت دا دی چې جناب دیواله صاحب خود په نورستان کې د جماعتونو کې نصيحتونو د لارې د خلکو پر وړاندې طالب ضد مفکوري لپاره عامه تبلیغات پیل کړې ده، او لسنو سره رسمي او غیر رسمي مخاطبونو کې ګوري ځکه چې نورستان امنیت متاسفانه د جناب قاضي صاحب په وخت کې 80% طالبانو په کنټرول کې و. نورستان وایګل ولسوالي تقریبا 3 کال پورې د طالبانو په لاس کې و. همدارنګه برګمټاو په کمدیش کې هم په هر اونۍ کې د جګړو راپورونه اورېدل. همدارنګه جواب ولسوالي هم په هر هفته کې سکون سره مخ کېدل. هم مالنه کمرغه اوس مهال د والد صاحب صادقانه مدیریت په نتیجه کې 93% کنټرول د نورستان امنیت دولت په لاس کې ده. همدارنګه جناب والد صاحب تک سره بیا رغونې کارونه هم په لږه موده کې او په کم امکاناتو نه ډېر په چټکۍ او په خم یاد فرق پرمخ ځي. یعنی د والد صاحب تک نمخ کې په ډېر تعصب سره جناب کرزي صاحب په وخت کې چې هغه بارانونو ساسکې غوندې شته امکاناتو سره سره د 15 ریاستونو ودانۍ او نصر د 2 دولتي ریاستونو ودانۍ په نورستان کې ودانۍ درلود هغه نیمګړې. اما اوس په حال د 15 ریاستونو کار امکانات پیدا کېدو سره په هر هفته کې د استفاقونو بهیر روانه ده او کار یې عملاً جریان لري او ډېرو بېوزلو خلکو ته د کار زمینه هم مساعده شوې ده. همدارنګه په ټول مرکز پارون کې یوه بستریز روغتون هم موجود نه وه. جناب والد صاحب ته انتقال یو 15% روغتون هم په مرکز پارون کې ستاسو شته. یو 15 میلیون افغانۍ په دغه دغه جوړیږي او ټول مرکز روسونو روغتیا سیم دی برخه شي. نو دغه خو کارونو په وجه خلک د والد صاحب څخه ډېر راضي دي. نو په دې وجه موږ د ولسمشر او تخت صدرګانه هیله کوو چې باید دغه والد رسمي والد په حیث ورته تر څو نورستان روسونو ته لا زیات کارونه وکړي.
بله السلام علیکم. زه صدرولی د هلمند ولایت خبرې کوم. مشه ولایت کې دغه مشکلاتونه دي چې جنگونه هم دي چې زیات شوي دي او دا بمبار هم خندغت و توپونه د کورو ته غورځي. موږ ډېر بدراز ځینې فرضا یو. نو موږ د غټ مشرانو سره دا هیله ده او دغه غټ توپونه بند شي. دغه توپونه نه غورځي. مسلمانان یې در په دره کړه. روژه ده. مسلمانان د یوې خواته مې څه وتاړې. د یوې خواته طالبان زیری. د بلې خواته چارواکي زیری. زموږ د دې څه داخله ده چې په دغه روژه کې دا توپونه وو جنګ ونه کړي. ډېره مننه.
سلام علیکم. دا ګلبدین حکمتیار بیا د اندرې شروع کړی دي. دا یوازې سړی د ده سره به څومره لپاره او د ده سره به په کومو ولایتو کې لپاره. خو ما علاقه د ده د نفرو احکام تر اوسه معلوم کړی کوم ولایت کې د ده لپاره دي. زه اوس 15 ما دی په محکمه کړی وو. هغه ټوله دفتر هوا ووتل. لاسلیک شلو اوسې بیا نه اندرې شروع کړی دي. دی نه بند واک د خپل واک نه ده او بالا چې په وس پرای څوله کوي. راځي چې افغانستان کې نور د رغونې او سوکالۍ خواته بوځي. کله نور افغانانو ته هېڅ فرق هم باندې نه جنګ ورکوي نه مرګ ورکوي نه پټا ولاکه پارک ورکوي نه ولاکه توغندۍ والا پارک ورکوي. شی به خدایکه پارک کوي بالا که کور بولې افغانستان خپله خاوره بولې راسته د خپل ملت سره د خپل پوځ سره یو ځای سه. که نه بولې په 15 کاله په درکې سو نو ختمې ضعیفه کمزوره بالا دې کار هم خلاص ده. او نور د درې ما جوړه نور خبرې مې کوه. راسه ته خپل خپل واکه راسه که د بل علایا یعنی کښنه په غدا یک ساعت ناشه په دونه وخت ناشه وسم کښنه خپل خپل عمل دې مشکاره کې څه خپل عمل لري یو نه لري. راسه د افغانستان بچانو ته د افغانستان بچانو سره ځای ته دا اردو ملي پولیس ملي امنیت خاص ځواکونه دا د افغانستان د پاره پاره بس نور ته ضرورت هم ولا کې. دا ټول تر هغه ډېر چې جنگي دا د بل اعلی دی دا بمري دا به ټول مري راځي دا بمري ځکه دوی خپل اعمال نه دي سم. دوی خپل اعمال کې نیت نه ده سم. ظلم وحشت شروع کړی ده. راسه افغانستان د حکومت سره کښېنه سوله وکړه. موږ د ټولو هغو خلکو او هغو طالبانو ته چې د سولې بهیر سره ځای کېږي بیک ورته وایو او که جنګېږي خو دا 15 کاله نه ده 30 کاله جنګېږي. کومه تجربه یې لاس را وړې ده. طالبان د تحریک چې وکاله وجنګېدله دغه د جهاد سره اعلان کړی ورته. نو خو هغه جو وحشت شروع کړی وچې هم وحشت شروع کړی ده. نو د ګلبدین صاحب سمو دا هیله او ارزو ده د یو افغان په صفت راسه والا نور د خپل خلکو خدمت وکړه. ټول وخت بس پر ورتیر سلو غرو په شیلو کې پر ورتیر سلو. څوک دې ایران جاسوس بولي څوک دې د پاکستان جاسوس بولي نور نه اله ارزو صاف داده تبعه نو د افغانستان د سعودي او د ملي یوالد حکومت سره ځای شي رئیس اشرف غنی او رئیس الجزائر سمي دا غشتنه ده چې د ته امکانات ته ورجیر کې د فراغه خو آباد وي والسلام.
هلو السلام علیکم سمی الله حلیمی تندریم د پکتیا تمکنی ولسوالۍ څخه خبر کوم. د ازادي راډیو ټول همکاران چې څرمنه نیکلي احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تر دې دمه مو ښه شي بیم پیل کړي وي. د ولسمشر ته غوښتنه لرو، همدارنګه لوړ وزیران ته غوښتنه لرو چې دیوانۍ راکړه ورکړي لوړه کړي، ځکه واغمنې اوس دومره ښکته شوې ده د کلدار په مقابل کې چې موږ یې عبدالله کوم خونې کړي وو. زموږ شپږ نیم زره افغانۍ معاش ته موږ کله د شپږ نیم زره افغانۍ د کلدار په مقابل کې تبادله کوو، ډېرې کمې پیسې ترې راځي. هغه پیسو باندې د کور مصارف نه کېږي. تاسو ولې افغانۍ ته هېڅ ارزښت نه ورکوئ؟ افغانۍ باید لوړه شي. ډالر په افغانستان کې ډالر ته ارزښت ورکول کېږي، افغانۍ ته هېڅ ارزښت نه ورکول کېږي. افغانۍ باید لوړه شي. ډېر وخت وشو چې افغانۍ ښکته شوې ده، تر اوسه پورې هېڅ لوړه شوې نه ده. نوره هم ورځ په ورځ ښکته کېږي. ټول کاروبار په ډالرو باندې ده. زموږ خپل افغانۍ ته ترجیح نه ورکول کېږي، ډالر ترجیح ورکول کېږي. ډېر د خوبه دی ځای دی چې چا نه ګیله وکړو، دې ته نه پوهېږم.
السلام علیکم. زه احمد د کونړ ولایت د سرګانو ولسوالۍ د پشد د کلي نه تاسو سره په تماس کې یم. سرګانو زموږ مشکل خو دغه دی چې دلته ده منځکې کې دي لکه سر ګلافړې او سره درې کې دي. دلته د مالکیانو او تحریک د خپل منځ کې شخړې دي، یعنې جنګونه دي. او د دې جنګونو د وجې نه دغه مشکل دی. زموږ خلکو ته د روژه کې د خلکو ټول کړي چې کوم دي د دره کې چې پرتې دي راووتې، او بس یې کته په داګونو کې او دې کې پرتې دي. یو طرف به خوش کړه، بل طرف به د سرپنا ځایونه نشته. دا یې مشکل دی. موږ د چارواکو څخه او خصوصا د کونړ ولایت د سرګانو ولسوالۍ څخه هیله لرو چې خلکو سره حکومت همکاري سره.
السلام علیکم. السلام علیکم. سنا آزاد بصیر سرت د کندهار ولایت خبره کوم. زما د اشرف غنی او د ډاکټر بلا صاحب غوښتنه ده چې د خدای روی ته وګورئ، نور دا جنګونه پرېږدئ، طالبان سره په خپله باندې سوله وکړي، او د چین او د امریکا او د پاکستان څخه د خدای په لحاظ سولې ته مه کوئ. که دا کې داخلي دا درې ملکونه په ټول وخت ولاکه طالبان سره سوله پلیسي په خپله طالبان سره یو لاره جوړه کړي، په خپله خبرې سره وکړي، په خپله سوله سره راولي. السلام. با احترام د ازادي راډیو کومنه.
السلام علیکم. زما نوم کریم الله دی، له خوست ولایت څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. متاسفانه چې زموږ د خوست موزیم او د ودانې په برخه کې ستونزې لري. یو اتاق لري چې تقریبا تر 1400 پورې اثار پکې ایښي دي، چې دغه اثار کېدای شي د تودې یا د سړې هوا پر اساس هم له منځه ولاړ شي. نو له دولت څخه مې دا غوښتنه ده چې زموږ د موزیم دپاره یوه مناسبه ودانۍ برابره کړي. وسلام.
السلام علیکم. څنګه خیر؟ زه الحمدلله کوم. د فول چرخی د هغه نه پل چرخی بازان خبره کوم. وروره، زه دغه فورې هدیره کې د سړک په غاړه باندې عمومي غټه هدیره کې چوکیدار یم. وروره، دغه پیغام مانه ټول ملت نه هیله کېږي، او خاص د ازادي راډیو همکاران نه هیله کېږي چې دغه زما پیغام ټول اشرف غنی ته، ډاکټر عبدالله ته، ټول ملت ته ورسي. چې وروره، خدای ته وګورئ، خدای رسول ته وګورئ، چې د ځمکې غاصبین خو مې ولیدل، اوس درو غاصبین پیدا شوي دي. وروره، دغه زموږ ازادي راډیو همکارانه ډېره هیله کېږي چې ورو دغه زما پیغام خیر ده، که زه غریب سړی یم، زه دلته چوکیدار یم، او خیر ده که زما دغه غریب اواز څوک نه اوري، باید الله خو اوري، ازادي راډیو تاسو همکاران خو اوري، چې باید دغه غټ مشران ته، دغه ډاکټر اشرف غنی ته، ډاکټر عبدالله ته، چې وروره دغه مخه به ده هر یو دونه نه شي، باید هر یو ازادي یو مړه کېږي د اتو مړو ځای رانیسي. خدای رسول ته وګورئ، دا هر ځای کې د مخه د غاصبینو مخه ونیسي. د ځمکې خو غاصبین خو مړو د اوس یوه ځمکه پیدا شوې ده، درې ځمکه، یوه درې ځمکه ده، خاطر هغه هم غاصبین پیدا شوي دي. او زموږ ازادۍ راډیو همکارانه ډېره هیله کېږي ورو چې دغه پیغام غټ مشرانو ته ورسوي. نو ډېره هیله کېږي که چېرته ونه رسو، نو موږ به ډېر سخت د ازادۍ راډیو همکارانه ډېره خفه شو، او موږ اصلي ساده ساده خبرونه اصلي ساده په انټرنیټ باندې ګورو، ټي وي باندې ګورو، او اصلي ساده خبرو باندې موبایلو باندې ګورو. ورو ازادۍ راډیو نه ډېره مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
گران اورورا حمدالله خان، خدای دې وکړي ستاسو نوم می سهیل وستلی وي. دغه دې ستاسو پیغام مخ پور کړ. نو په دې هیله چې د چارواکو غوښته رسیدلې وي، او په دې حق له غور وکړي. ستاسو د برلې تو پیلا.
بلی السلام علیکم. میرا حال کو زم ده هلمند ولایت سنگین ولسوالی د سرمنکلا د سیمه اوسیدن کې امکل حاله د کندهار ولایت میوند ولسوالی څخه خاص سره پاړي کې کیما د ازادي راډیو کارکونکو او اړیدونکو ته زړه له تله سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې شي جوړ او روغ به یاست. د ازادي راډیو د کارکونکو څخه مو دا هیله ده چې زما پیغامونه دوی ولې نه نشر کوي او هیله ده چې زما دغه پیغام نشر کړي او د چپلو چارواکو تر غوږو یې ورسوي. په میوند ولسوالۍ د پنچی سیمر په سیمه کې چې دوه ټاکه طالبان پر وکړي نو بیا دغه ملي اردو د دغه ټکرارګاه او د غوند کلان کې چې د غوندې څخه نو بیا دغه درانه توپونه ډي سي اوانونه دغه ورغورځوي د خلکو په کورونو کې مشلې. نو ایا دوی اوس طالبان په دا رقم ورکوي او په دا رقم خو طالبان نه ورکېږي؟ دغه پیغام دی زه نه د طالب پلوی یم نه د حکومت. زه یو ولسي وګړی او د عیني شاهدانو یم. د خاط خیتاز د پیغام پرېږدم. راغه له کوزه ایستاسو همیشه نه اوریدونکي د پیغام د نشر کېدلو په هیله. السلام علیکم.
درنو اوریدونکو لکه څنګه چې د خبرونې په سر کې می هم یادونه وکړه چې موږ همیشه هڅه کړې ده ترڅو ستاسو ټول پیغامونه خبره کړو. نو هغه پیغامونه چې تاسو څول زمخ کې د تورخم د پیښه پاک را لېږلی و ډیر زیات و او ټول په تیرو پروګرامو کې نه زیدله. نو دا دی هغه پاتې پیغامونه مو نن راخسته دي او هم دا اوسې درته خبرو.
ازادي راډیو کارګون کو ته سلام وړاندې کوم چې تور هم په خوره کې تو کوم یو اردو مردو پرتاه یا السلام علیکم ورته هر غټ غټ احترام کوم او د لوګر ولایت ګذر رسولی نظر سره خبرې کوم او دلته دی لو حاضر رسولی کې 5000 کاته ته تیار دي. السلام علیکم. نو
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته تاسو سلامونه. د پاکستان بدبخت چې په توخم کې کوم جنگل شروع کړی دا نه دی هند په سر شروع کړی دا نه دی افغانستان په سر دا دی دغه په سر باندې چې کوم مولا منصور دی که چې دغه وژل شو په پاکستاني پاسپورتونو شناختي کارتونو سره ووته د نړیوالو د دغه بدنامۍ د فشار لپاره دغه مسله راپورته کړله چې د نړیوالو سترګې او مخ ته منووري او دغه مشکل ته پام شي. نو په نړیوالو خلکو باندې په ټول افغانستان په دولتونو په رسنیو په چینلونو باندې غوښتم چې دغه تجدید پام درنه وکړي او دغه ته د پام دې بیرته دغه ته راوړي چې یو مولا منصور دی او کپتان کې دی په پاکستانی پاسپورت او په شناختي کارتونو باندې ګرځي او خارج ته ځي سفرونه کوي او بیا موجل کیږي عمل ته دا سامانونه راوځي له دې تور خمه صدر راپور تکړه ده. دا د اندغه لپاره چې د نړیوال فشارونو پر ځان کم کې او د مون سره د غلط ځان شکیل کو په دې خبره باندې وسلام.
السلام علیکم. یاشرم د نیمروز ولایت د لارام ولسوالۍ څخه د پاکستان په تورخم کې او په نور سره د سیمو په غوړه چې نور تاسیسات او تعمیرات جوړ شي په دې باندې سخت خوښنه يم او د ټول افغاني ولس څخه دا هیله کوم چې نور د نور د پاکستان په مقابل کې نکښنه او راولار دي شي. تر هغه جګړې چې پاکستان یې زموږ سره هغه په سیاسي ډول باندې کوي او په پټ ډول باندې کوي دغه جګړه ډیره به د مخامخ ور سره وکړي او اجازه د پاکستان ته نور کوي چې دلته نور تعمیرات او تاسیسات جوړ کړي او د عمر داخلوال په ګډون ټول مشران ته وایم چې تاسو د پاکستان څخه مه بیریږئ. پاکستان سره نسی خوړلی او نن پاکستان پر موږ باندې کامیاب کېدلی شي. تاسو پر دغه برابر باندې کوم معامله ور سره ونه کوي پټه چې د ولس په سترګو کې خاوري ونه شیندي پر ولس باندې ځغ وکړي او ولس به ان شاء الله تعالی پاکستان ته داسې کلک جواب ورکوي چې بیا به په ټول عمر کې پښه دور روانه غوي. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. سلامونه د ازادي راډیو ټول همکاران او اوریدونکو ته وړاندې کوم. شرف الدین شوم له زابل ولایت څخه. زما له افغان حکومت څخه د هیله لري چې ترخم په موضوع کې پاکستان ته سر کښته نکړي ځکه چې افغان ولس د افغان حکومت وسنګ کې ولاړ وي او افغان ولس په نامه باندې هر ډول قرباني ته چمتو او تیار دی. مننه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زاد الرحمن أبغانة النهار ولا يتم هاستر من والدي كم كر كرسي دا أفغانستان ودا باكستان لما انت سوي دا ترخم بلارة كدا غد بازا بيا جولة كلا وتخلار إلا سمي دا كدا دا بازا بيا جولة ولا بيا جتر أفغانان ونوكي من طمال سارة ولاري داسې اجازه وکړه دې سمون کومه خپل نه مزه پانه خپل وطن دې پاکو په مال سره ولاړ یو راسته به نتیجه چې تموجه وکي په یو افغان کې صفاتې په خپل خاوره ولاریو ا دې دا هله نه کې چې موږ بیا پر افغانستان من چری وکړو دا و خاوره بلای کو دا و خاوره به وخرو دروازه ستګور کې دا کسب عمومي کو دا کسب وکړي عمومي نه کې دا مسره معلومه ده د ورن کسب مش خپل خاوره غواړو پر موږ دا غواړو چې دا نه پیغام نشه کومنه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ عبداللہ صاحب ولایت آزادی ریڈیو تا دا پیغام رزم نم خو د ټول افغانانو او د نړیوالو سر خلاصو چې پاکستان د افغانستان په داخله کې دا چې لاس وي لکه یو څوشي په سره یو شاته وایي پېتا کنری ما سره سپږیش دا چې وایي پاکستان افغانستان د اوس دی وای او موږ غیرت احمد ایو موږ په غیر ورجو ان شاء الله عزیز دا البوم نسی هغه انت به ولا حکو او د دې ترحم د لاري په خلاص یدل یو خوشاله سم ځکه تاسو مسافر دي تجاران ولاړ دي هم خلک ستړي سوله او معلومه یې کسر تیر اصلانو چې ویګه چللو ده بیا دې ګټو بیا دې ګټو ټول وخت دې ګټو افغانان دی ژوند دی افغانستان دی تلوی او تلوی خدای کول خدای تمام.
السلام علیکم استاد زاجی را دې ټول اوریدونکو همکاران ته زنګړی سلام کوم هله چې جوړ روزي زه ابراهیم جان ارمانی ماړي کې مې د هلمند ولایت د لشکرګا شهر ټینګ کړی ده زه غواړم چې څو خبرې وکم ک پاکستان غواړي چې د افغانستان سره د خپل شي سواری د افغانستان په خاوره کې جوړ کړي دا خو افغانستان مسلمانان دی او دا هیڅ وخت نه لري دا هیڅ وخت نه لري چې دا هیڅ حکم نه لري چې دا د ځای جوړ کې موږ د خپل پر ولت او خپل پر حکومت او خپل پر ټول ورونو باندې ځخ کوو چې موږ بل یو موټی شو او یو موټی او سم یو موټی او موږ عمله پر کوو دا موږ د موږ وجدان نه مونږ دا موږ نو نه مونږ چې دا موږ په خاور کې راځو چې موږ دا وخت ته نور کو نه مور کړی دي دا خدای په امان.
سلام علیکم سکی ولای ما د پرا د ولایت د بالا بلوک د ولسواری څنګه دا پیغام پردم د غل اشرف غنی صاحب څنګه دا غیله ده چې ننګ وکړه اشرف غنی صاحب دا راګری چې موږ درکړی د افغانستان مظلوم او زورور او کمزور خلکو ته تا راګری درکړی دی د پاره تا اشرف غنی صاحب نه درکړی چې ګرو مرته د خلکو خشامت کوه دا تور خام پر لیک باندې اشرف غنی صاحب څنګه موږ دا غیله ده چې موږ ملي پاو موږ زموږ د وطن خلکو ادبینه باندې څه کړی د قربانی باندې ور کړی دي دې مخ په سم فائدې وکړي چې دا غاښ خبيده وسی چې بیا سباني چې بیا پاکستان ته رواني څه د زموږ پرخانه واري چې د موږ سره وژنو کیسه مشرانه ته سره ښه نه وي نو دا ګر جنگجال دوی د لاس کې دي کچیر بل وخت دا رقم کار پورته شي ټول ملت په فردي باندې دغه وکړي دغه خبره مظاهره به موږ وکړو. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا آزادی رادو څنګه هم ډیر ډیر مننه.
هلو السلام علیکم زخپل لیک یې سلامونه دا آزادی کارکونکو ته او اوریدونکو ته ټول ته ورنه کوم بال سلام از ما دا د افغانستان له لره چې و خپل خیره کار شروع کړی دی پرې نه دی پاتانه به اتک لپورې و دا خاور دې ته موږ خپل کو اولین اخرین دښمن زمنګ پاکستان دی چې پر زمنګ خبرانه واغ خپل ملک نجیب ډاکټر نجیب واغ سم شهید ک اختر محمد منصور واغ شهید ک دا غټه غټه چاودنی دا ټول دغه پاکستان په منګه کې دا افغانستان ملت ختمي موږ ټول مدولاړي ته خیر سره او ان شاء الله تعالی د پنجابیان په مقابل کې وځنګي او ځانونه شهیدان کو. السلام.
قدرمنو دوستان دا وستا سره غلی پیغامونه چې د ازادي رادیو د پیغام سفتول په ماشين کې مو پریښیو نو په دې هیله چې دا پیغامونه د چارواکو تر غوږو پورې رسیدلی وي او په دې امید چې چارواکي په دې حق له لازم اجرات او اقدامات وکړي د نن ورځې دغه پروګرام پای ته رسیدي د دې وخت څخه په ګټه غسل سره باید وایم چې ستاسو د پیغامونو په اوریدل کې زما سره زما همکار شاغلی شمشاد زدران هم مرسته کړې ده چې مننه ورڅخه کوم او د همیشه پشان یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې تاسو قدرمن اوریدونکو د راغلو پیغامو څخه جوړه سوې ده. تر راتلونکو خبرونه پرې اجازه غواړم. روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسد آباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.15 صفا په یاد لري.